یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص تویم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوری په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمیر اندېښنو له کبله درولې و. په فرانسې، بریتانیا او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. دا مو د سر او مهمې موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن حمله پای ته ورسېده. د سعودي عربستان پاچا د یمن په جګړه کې د ښکېلو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قمندان له دندې لرې کړ. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي نن سهار وختي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وشوه، وروسته دو حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته وکړه. د والي ویان عبدالرحمن منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه کې وضعیت نورماله شوی دی.
ښاغلی منګل وایي په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت یې اخیستی د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اصیل خان ازادي راډیو ته بیا وویل چې د پیښې له ځایه دیارلس ټپیان ورول شوي چې یولس تنه پوځیان او دوه ملکیان دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی په دې ولایت کې په یو مین چاودنه کې د پنځو پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. وحید الله اکبرزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د میدان ښار جنوب لوري ته د کشمیران کلا په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د پولیسو اکمالاتي کاروان له دې سیمې د تېرېدو په حال کې و. خو د دې ولایت د امنیې قمندانۍ مسؤلینو د دغه پیښې په اړه بې خبري ښودلې او دا هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه دغه پیښه او پکې د وژلو مسله تایید شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکي اداره اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون وویل چې تر ټولو زیانمنونکې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله پرې تګ راته کوي. د دغه ادارې په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي خو د معایناتو پوره امکانات او اندېزان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجی د ششونو د عفونت له کبله مړ. هغه چې په کووید 19 مخته شوی و د مرګ په مهال څلور اتیا کلن و. د نوې ډیلي پوځي روغتون پرون دوشنبه د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجی د اګست په 10 هغه مهال بستر شو چې په کرونا وایروس اخته شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پرانب مکرجی د وفات په مناسبت د هند ولسمشر صدر اعظم او د هند خلکو ته د تسلیت او همدردۍ په یو پیغام کې پرانب مکرجی د افغانستان له خو دوستانو یاد کړی او ویلي چې د زحمت په موده کې زموږ د هیواد په اړه ښه نیت ښودلی و او د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا او له افغانستان سره مرستې او همکارۍ ته یې ځانګړې پاملرنه کړې وه. پرانب مکرجی د 2012 کال جولای میاشتې د 2018 کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز نن د یو فرمان له لارې د یمن په جګړه کې د ښکېلو سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز له دندې لرې کړ. د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی تقاعد شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. د هغه زوی د الجوف د والي مرستیال هم له دندې لرې شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. دغه پریکړه د ولیعهد محمد بن سلمان د هغې څېړنې پر اساس شوې چې په دفاع وزارت کې د مالي مشکوکو معاملو په اړه ترسره کوي. دغه راز له څلورو نورو جګپوړو پوځي چارواکو څخه هم څېړنه پیل شوې ده. که څنګه په اروپا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. سر له نن سه شنبې په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي. په فرانسه کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 12 تر 13 کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. بلخوا په روسیه کې به 12 میلیون زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. په دې هېواد کې د نومبر میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو په درشل کې له څو اونیو د توکمیزو ناانډولۍ له کبله پارېدلې مظاهرې او ناکراري یو بحث پارونکې موضوع شوې ده. جو بایدن پرون په پنسلوانا ایالت کې ولسمشر ترامپ له زهرجن رهبر سره پرتله کړ چې د په وینا د امریکایي ملت د شفا وړتیا نه لري. خو د ډونالد ترامپ ټاکنیز کمپاین بیا هڅه کوي په دې هېواد کې د بلوالو تالان او مرګونی تاوتریخوالي موضوع د ډیموکراتانو تر ولکې لاندې ښارونو باندې تاوان کړي. او د بلاروس چارواکو د کارګرانو د احتساب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ د شورا یو مشر نیولی دی. د همغږۍ د شورا جکپوړي مشر لیلیا ولاسوا چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو څخه د واک د انتقال لپاره جوړه شوې شورا هڅه کوي پرون د مالي جرمونو په تور پولیسو ونیوله. اناتولی بوکون د بلاروس کالی د فابریکې د احتساب د کمیټې مشر هم له نیول کېدو وروسته د غیر قانوني اعتراضونو د تنظیم په تور په 15 ورځو بند محکوم شوی دی. په بلاروس کې د اګست د 9 د لانجمن انتخاباتو وروسته اعتراضونه دوام لري. معترضان د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د غراز د نوې انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ده چې حکومت وایي درنې جرمي دوسیې لرلې. د خلاصو شوي بندیانو له ډلې یو تن وایي حکومت تمه لري د همدغو بندیانو په خلاصون له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني. د پکتیا د نن سهار موټر بم بریت جزئیات درکوو چې پکې یو شمېر پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر اسیل وایي
کومې چاودنې چې شوې هغې نه دیارلس زخمیان موږ ته راوړل شوي چې په هغې کې یوه زنانه وه، یو بل کس و، دا ملکیانو او نور. د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید و هغه نورو شپخانو ته انتقال شول.
په بهرنیو مسایلو کې هم دا مهم راپور لرو چې په بریتانیا، فرانسې او روسیه کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درول شوې وه. پرون د کابل په ګډون د افغانستان له یو شمېر زندانونو له سلو زیات طالب بندیان آزاد شوي او نن به هم یو شمېر نور له بنده خوشي شي. د هغه طالبانو چې د هغو 400 طالبانو له ډلې وو چې خلاصونې لانجې جوړې کړې وې. امید زهیرمل په دې اړه باندې راپور جوړ کړی او د کابل استودیو له موږ سره شریکوي.
بلی سرغزه صاحب، سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د افغانستان حکومت تیر ماښام د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې چې 320 تنه یې پاتې دي د ازادۍ لړۍ بیا پیل کړه. پرون د کابل له سرخی پله زندان څخه نږدې 300 آزاد شوي دي، خو له یو شمېر نور ولایتونو هم راپورونه دادي چې هغه طالب بندیان چې هلته وو او آن په اعدام محکوم شوي کسان هم پکې وو آزاد شوي دي. سرچینې وایي پرون نږدې 300 زیات طالبان آزاد شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستي ارقام، معلومات او ترخوای د پاتې بندیانو مسأله او نور بشپړ جزئیات به د ورځې په اوږدو کې خبره کړي. طالبان هم
او پختم چې د دې زندانیانو په اړه یو شمېر نړیوال خبرګونونه هم وو. آیا هغه اندېښنو ته ځواب ویل شوی که څنګه؟
فرانسه ناروی او استرالیا هغه هیوادونه چې د دې بندیانو له ډلې نه البته په دغه سرور سو بندیانو کې د شپکتنو په خلاصېدو باندې البته اندېښنه ښودلې و. خو په روسیو کې د افغانستان حکومت وایي دې اندېښنو ته ځواب ورکړل شوی دی. ښکاره داسې څه ډاګیزه شوي نه دي چې آیا دا قناعت حاصل شوی که نه. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل فرانسوي سیال سره خبرې کړي دي او تر خوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي دي او یو شمېر موضوعات خبرې کړي چې ګنې په یو نه یو ډول باندې هغه اندېښنې چې د هیوادونو د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه باندې لرلې هغه له منځه تللې. خو دقیقه نه ده چې د دغه زندانیانو په لړ کې به هماغه شپکتنه چې د هیوادونو په اندېښنه ښودلې آزاد شي کنه.
مننه. اخر کې کراته وای چې د ملي مصالحي عالی شورا د طالب بندیانو ازادۍ ته او د خبرو د پیل پاړه څه وای؟
طالبانو سانګزه صاحب د خبرو د پایل د پاره ان لافان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره خپل اساسي شرط د خپل ټول زندانیانو ازادي دل ګړدلی او په سانګړي ډول باندې هم د سلور سواتن چې وسه لړۍ پیل شوې ده. خو کې د افغانستان د ملي روغې جوړې شي عالی شورا هم هیلمن نه ده چې د بندیانو په ازادۍ سره بتریوي و نه یعنی دیوي و نه پودو کې مخامخ مذاکرات پیل شي. د دې شورا مرسیال حاجی الدین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې بندیان ک خلاصيږي او د لړۍ بشپړېږي د دوی پلاوي ام دا اوس لا چم تورې چی مخامخ خبرې پایل کړې
دا لړۍ په شی د بندیانو موږ یو وخت وخت په کار لرو دا څنګه کوم په بل ونه چې وڅې د یو وخت وخت غواړو د لړۍ د بندیانو په څیر څه نه وو ته وایي تیارې لري به سي تیار دي دا خبره پر بار لري چې دا وایي د خوانه دا د یو کې راګوشي دا د حیات تیار ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم
له کابل سره زموږ رابطه قطع شوله. د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درول شوي. په دې اړه مو جزئیات واورېدل. څو ورځې مخکې اتیا طالب بندیان د څلور سلو ډلې خوشي شو او بیګا تر سلو زیات له کابل او یو شمېر هم له کندهاره را خوشي شوي دي. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو له ډلې وو چې حکومت ویل درنې دوسیې لري. طالبانو بیا شرطی خیده چې د همدغو بندیانو په خوشي کېدو سره به د بین الافغاني خبرو لپاره حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنې په دولت سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو پکتیا ته. په پکتیا کې نن سهار د عامه نظم په قطعه باندې موټربم برید شوی دی چې پکې درې سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. دغه موټربم برید نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم په قطعه شوی چې وروسته دوه تنه بریدګرو له افغان ځواکونو سره نښته هم پیل کړې ده. افغان چارواکي وایي چې دواړه بریدګر وژل شوي او اوس ساحه تر کنټرول لاندې ده. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له پکتیا په دې اړه باندې یو راپور را لېږلی دی.
د سشن به د ورځې په سهار 15 بجې او 30 دقیقې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د امن نظم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټربم برید وشو چې وروسته دوه بریدګر د امن نظم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د همي موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دواړه بریدګر ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنۍ معلوماتو لمخې د امن نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 شل دقیقې یو موټر بم په محافظه قطعي محافظه ته مې بند شوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي وو قطعي ته په ضد حمله کې بیرته سي عملیات هم شروع کړل. دوه مهاجم مړه دي او په زمین کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوی روختون سرطبیب ډاکټر محمد اسل خان ازادي رادیو ته وویل چې د پیخي لزای ادیر لسټاپیان روختون ته انتقال شوی چې ایولسی نظامیان دی او د دوو کسانو وضعیت نزک خودل شوی.
کوم چې اودنه چې سو هغه نه ډیر له زخمیانو تر اوسه چې په هغه کې یو زنانه او بل کس و د ملکانو او نور د زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید و هغه نورو شپخانو ته انتقال شول او درې کسان یې مصره په حال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د امن نظم د کنډک یو سرتیری د برید کیسه داسې کوي.
یګ انفجار شد ما و چت پریدم دیدم ک هیڅ و تا قابو
نه چاودنه وشوه. زه پورته ولوتم و مې لیدل چې په پاسپورت کې وختونه هم آباد نه ده پاتې. چیرې وتم دښمن راغی. ما د دیوالو کونټه ځان پټ کړ. وختلې چې ما و ولي خو ما و بیا هم ټوپک ما پاتې نیولې بل مرمه مې هم ټوپک لاسي بمونه او وسله متري لاس راوړه.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلای. د دې ډلې ویاند زبیح الله مجاهد رسنوی ته په استول اعلامیه کې ویل دي چې په برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرجوب لاړولې. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتنې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه چې په راپورونو کې واوریدل د طالبانو یو شمیر بندیان پرون د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي او دغه لړۍ روانه ده. حکومت تمه لري د همدغو بندیانو له خوشې کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې ته زمینه برابره شي. صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو لیل تحلیلګر شیرین خان حبیب سره په دې اړه مرکه کړې. پیل کې ورنه پوښتنه کړې چې حکومت د پاتې 300 طالب بندیانو له ډلې پرون یو شمیر خوشې کړل. د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر پیل څه معنا لري او آیا بین الافغاني مذاکرات حکومت ورنګ دي شوی کڅنګ؟
افغان حکومت زنې زندانیان خوش کړل. دا هغه زندانیان له جملې نه و چې افغان حکومت یې د نه خوش کېدلو تابع نیولې او شرایط یې درلودل. لیوړ خا د فرانسې او د استرالیا هیوادونو تمرکز درلود چې دا باید خوش نسی ځکه دا غوړت به قاتلین دي. او بل اړخه د زنې افغان کمانډویانو د بندي کېدلو د طالبانو سره اداوي موجود وي. اما په ورته وخت کې د سولې مذاکراتي ټیم د غړي او د مصالحې شورا د مشر څور از وړاندې وایناو کې داسې خبرې وی چې ګوندې پراتلون کې ونی کې بین افغاني مذاکرات شروع شي. ممکن د ځنې بهرنۍ هوادونو سره چې مخکې یادونه وکړه او یا د طالبانو سره ځنې پرمختګونه شوي او د همغه پرمختګونو لواجنه ممکن چې دغه بهیر یو څه ګړندې شي او دغه طالب بندیان هم د همدغه بهیر په خاطر باندې بیا هم د نیک نیت په خاطر باندې دغه بندیان خوشی شي وي.
حبیب صاحب، تاسو د بندیانو د خلاصون موضوع ته اشاره وکړه. د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ځین نور خندونه هم ښکاري. د ملي پخلاینې علي شورا مشر د دې شورا پر ترکیب انتخاب کړي او ځین نور سیاستوالو ویلي چې په دې شورا کې غړیتوب نه غواړي. دا مسائل مذاکرې لانجمنوي نه؟
بین الافغانی مذاکرات دی ټیم اړوند آلتا دی ملی پخلاینې دی عالی شورا په ترکیب کې د انتقاد موجودیت دی ملی پخلاینې عالی شورا دی رئیس لخوا او یا دی پخانی ولسمشر نو زیات. زه فکر کوم چې افغان حکومت بل خصوص دی ولسمشر غنی ټیم دی نور اړخونو سره د نه مشورې په اساس باندې دغه فهرست ترتیب کړي او دی ولس سره شریک کړي. په داسې حال کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده پخوا هم کله چې مذاکراتي ټیم اعلان ده مخکله دي چې معصوم سنیزی په مشرۍ باندې دا ټیم اعلان سي په خو هم ورته کار سوي چې د زین سیاستوال له انتقاد سره مخامخ سوي. افغان حکومت بیا هم دا کار وکړ. زه فکر کوم چې دا خوله دیو کې چې غیر آگاهانه او سیګی آگاهانه او سیګی د سولې پروسې په شکل سبوتاج دی او د وخت زیاده او هیڅ لوري باید دغه مذاکراتي ټیم نه پاتې نسی. ټول لوري پکې شامل وي ځکه موږ د بون په کانفرنس په وخت کې ناکامه تجربه درلودل او نه باید دغه ناکامه تجربه
د سیاسي مسایلو تحلیلګر شیرین خان حبیب چې صالح محمد صالح ورسره د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګه د بندیانو د خلاصون په ارتباط خبرې کړې وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
په هرات ولایت کې نن یو کرنیز نندارتون پرانیستل شو. د دغه ولایت د کرنې ریاست امیر بشیر احمد احمدینن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د انځرو، شاتو او انګورو بیلابیل ډولونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې یوازې د انګورو شپږ دېرش ډوله نندارې ته ایښودل شوي.
سږکال د بڼوالۍ وضعیت ډېر ښه دی. په ټولیز ډول 140,000 ټنه انګور تولید شوي، څه باندې 8,000 ټنه انځر او دغه شان څه باندې 1500 فارمونو 200 ټنه شات
دغه یو ورځنی نندارتون کې د بڼوالو ستونزو او د حل په لارو چارو باندې هم بحث شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دوه اړخیزه اقتصادي او سوداګریزه ناسته جوړه شي. د سوداګرۍ وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د ناستې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دې ناستې په تړاو د مالی سرپرست وزیر له ایراني لوري سره خبرې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د سوداګرۍ او اقتصاد سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو هم خبرې شوي. ښاغلی مسجدی وایي په دې اړه تخنیکي ټیمونه کار کوي. ویل کیږي چې افغانستان سږ کال د کال له پیله تر دې دمه له ایران سره 250 میلیونه ډالر راکړه ورکړه لرله، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 458 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شي. اوس به ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له 2 میاشتو راهیسې ښوونځي بند وو. په روسیه کې نږدې 1 میلیون، په بریتانیا کې څه باندې 3,15,000 او په فرانسه کې څه باندې 2,80,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دغو دریو هیوادو کې د ښوونځیو پرانیستل له اندېښنو سره مل دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیه کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربیره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکې شوې نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووډ-19 ناروغۍ پیښې زیاتې شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بېرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بېرته په پښو ودرې شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بېرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووډ-19 ناروغۍ له خطر سره ډېر نه وي مخامخ. په فرانسه کې له 1 تر 3 کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغوندي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلې دي. په روسیه کې هم 10 میلیونه زده کوونکي بېرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یوه بله د نږدې 2 متره فاصلې مراعتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د 3 میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو تبه کتل کیږي، او د ټولګیو د بدلېدو را بدلېدو مخه نیول شوې ده. په بریتانیا کې وروسته تر 6 میاشتو ښوونځي پرانیستل شول، او ماشومان باید له یو بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پریکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلي دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې 1 میلیون محصلین په بریتانیا کې بېرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په 2 اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ناجی ساپۍ لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا د غړیو په اړه د ولسمشر په وروستي فرمان لیکنه کړې، او اساسي ستونزه یې دا یاده کړې چې په دې برخه کې له ډېرو غړیو سره مشورې نه دي شوې، او له همدې امله یو شمېر سیاسیونو، حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني، هم د ملي مصالحې د عالي شورا له غړیتوب انکار کړی. د سرمقال لیکونکو په باور دا شورا ټول شمول نه و او ډیرو سیمو ولایتونو او آن قومونو استازي هم پکې یا هیڅ نه و او یا کم و. د لیکوال په باور پر دغو ټولو ستونزو سربیره ولسمشر دا کار د ملي مصالحې شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره له مشورې پرته کړی چې په وینا یې همدا وجه ده چې اوس یې پراخ اختلاف رامنځته کړی. افغانستان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د مصالحې عالي شورا د نویو غړیو معرفي کېدو ته ځانګړې کړې. ورځپاڼې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د سورې بین الافغاني خبرو ته په اشارې لیکلي، د سیاسي ډلو ترمنځ اتحاد باید وساتل شي او د دې سربیره به هیواد له بحران سره مخ شي. وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار دریځ ته اشاره شوې چې د دې شورا غړیتوب یې رد کړی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو اترو کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، دولت او نورو سیاسي جریانونو همغږي مهمه ده چې د سولې په مذاکراتو کې د جمهوریت په پلوي کلک او پریکنده دریځ ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د غړیو نوملړ د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په مشوره جوړ او خپور شوی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ملت د سولې د هرې هڅې ننګه او ملاتړ کوي او د سولې لپاره مخالفتونه په هیڅ ډول د هیڅ چا په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغانستان تر ټولو مخکې ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې اوس یووالی نشته.
ازادي راډیو ته غواګست. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځانګړي ډول د کرنې ریاست څخه غوښتنه کوي چې د میلمکوټ بڼ بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور را لیږلی.
میلمکوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونې او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډیری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل اماندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسېدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
میلمکور ته روغلي یو دومره لوکسې ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلې نه ده، او په دغه هر وخت شناوي داسې لوکسې ونې لري چې وبینونې باید یو داسې څوک پیدا شي چې میلمکور ته کور وکړي. ستر زیدای، لوک زیدای، خاصه حادو ښه د سفیرۍ زیدای، د صوبتو زیدای، دوی کولی شي چې ټیکټ لوسته وي نروي اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم لري میلمکوټ په ګڼو او دنګو ونو په خلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه خراب شوي، منځ کې هرزګ یا ویشنی شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچي دي. د جلیل په نوم د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفت نه پیسو کتاب یې کړه مو نه اسو کتاب د اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده، چې جوړ څه هغه بیرته بیا څه هغه شي ړنګ بانګ شي وسه.
د خوست خار اوسیدونکي داوت وویل پخوا د دې باغ د ساتنې صنعت څه بندوبست و، خو اوس یې نه ساتنه کېږي او نه یې څوک د ونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغون شته، ونې ټولې ګڼې شوي، د کټای مټای څوک نشته، او دا زی ډېر څه زاغ چټل شوی دا صبح ته پورا یا غیر پورا اوس خال نه وتر بخي زیات چټل شوی دا بل کوز دی ولې ړنګ دی دومره څوک نشته څوک غاګوري دا دی ول جوړ کی خالصه تیرې پر وتروشي.
بلوري ته د خوځ ذکرین ریاست چارواکي وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغه څخه د دیوالونو پر اچا پیرولو صنعت کار شوی او د برخه تنوري پروژې هم پلان شوې دي. د خوځ ذکرین ریاست مرستيال انجنیر فضل رحیم ول په نګدی ورځو کې به د اړیکو دفتر پونون دیوی انجو له خوا په ملمکوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدنو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدنو په هکله هیڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی او د دوی حق خوري؟ دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي، نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وایي نن ملاسه سبا راسه نن ملاسه سبا راسه، یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړ سو. زما د لوړ مقامات دا هیله ورزو ده چې په دغه باب موږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو مایبین وروره د جنګ مایبین یو د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو افغانستان کې مو خدمت کړی دي. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دا حق له
خبر سره کوم. اما دلته یو خوشحال نفر محبت کی بندیان دیکھنے کو محبت کی چې څوک پښتانه نه باندې کوي دا ولې دا ازادي راډیو سزا خواهش کړ چې دا پیغام نشر کی ډېره مننه ازادي راډیو
میرویس اخلاقی د هلمند سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې یوه بله پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده. نو دا په هلمند کې دولس پیښې ثبتوي دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند یم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باقي موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو او تر ډېره حده پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي. نو دا د دې دپاره ښه نه ده باقي د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باقي هغه کور په کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې طالبان پرېږدي. نو هیله من یم د دوی څخه هم زموږ یو غوښتنه ده چې باقي د واکسین دوه سایز کې هر ماشوم د هر ځل استعمال کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوه حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکي اداره و چا وایي افغانستان لا هم د کورونا او بدې خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دغې ادارې ویلي تر ټولو زیانمنونکې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله پرې تګ راتګ کوي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سږو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 اخته شوی و د مرګ په مهال 43 کلن و. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پرانب مکرجي د وفات په مناسبت د هند ولسمشر صدر اعظم او د هند خلکو ته د تسلیت او همدردۍ په یو پیغام کې پرانب مکرجي د افغانستان یو له ښو دوستانو یاد کړی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز نن د یو فرمان له لارې د یمن په جګړه کې ښکېلو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز له دندې لرې کړ. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي سر له ننه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیونو زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالډ ترمپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ او د بلاروس چارواکو د معترضانو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د کارګرانو د اعتصاب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ د شورا یوه مشره نیولې دي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. خبرونه مو په لنډه توګه واورېدل. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک کې ولولئ. اوس هم 25 دقیقې پروګرام.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
5%
ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو یو پلاوی په ورستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی او هغه څه چې دا ډله یې د دې سفر یوه لموخو یادوي. د افغانستان د سولې په اړه په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو د پیل بحث دی. پاکستان له دې سفر وروسته ویلي د افغانستان د سولې راتلونکي ته هیله مند دی، هغه هیله چې په افغانستان کې هم شته. خو له دې هیلو سره سره لا هم د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل نیټه او برخلیک معلوم نه دی. حکومت د خبرو لپاره پلاوی اعلان کړی او تازه شیر محمد عباس تنگزی هم ازادي راډیو ته ویلي د دو پریاست یو با صلاحیت اپلاوی به خبری پایل کړي. ستانگزی پر حکومت غک کړی چې خبرو ته تیار شي. درنو اوریدونکو، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په پایل او همدا ډول د خبرو وړاندې د خندونو د لرې کولو پر موضوعاتو باندې سره نن په ځانګړي بحث کې خبرې اترې کوو. را سره میلمانه دي د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر ښاغلی سید اکبر آغا، سیاسی شرون کیا افغانستان د بدنی ټولنی د فیډریشن مشر صدیق منصور انصاری صاحب او همدارنګ ډول شرون کیا خغلې محب شریف صاحب زخپل درې واړو ملمنو ته په باس کې د ګډون هرکلای کوم. باس با خغلی اغا صاحب نه راپایل کړم. اغا صاحب د طالبان روسي څرګندونو ته په کتو او ترخواي هغه معلومات چې تاسو لري څه فکر کوئ چې د خبرو پایل ته څومره نږدې شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو او تاسو ملمنو ته او تاسو اوریدونکو ته وای زه فکر کوم چې د طالبانو د هیئت چې ول واخو چې هیئت تی ټاکلې دي په هیئت کې د دوی مشران خلق دي. البته د خلق دي چې تقریبا د هیب الله خوند د صاحب سره هم اسره وان فکر خلق دي او په علمیت کې شش علما دي. قاضی قضات پکشي کې دي سابقه قاضی قضات دوی چې وو هغه پکشي کې دي او د استخباراتو رئیس پکشي کې دي او نظامی خلک چې د هغه د خلکو سره به د اشتباه پیدا کېدل چې د طالبانو نظامی خلک به په دې قناعت نه وو کې هغه لوی درستی د دوی چې ملا فضل اخوند دي هغه پکشي کې دي او ملا خیر الله خیر خواه دا برادر اخوند هغه سړی وو چې هغه په طالبانو کې د ملا مدمر اخوند اول واردی دغه کړي او خپل خلف تا کړي وو چې د ماوینې وو بیا چې پاکستانیانو ونیوي. نو زما فکر باندې د دې په مثال باندې نور لکه دلاور صاحب دی او دا خلک ټول هغه دا خلک او مشران خلک په طالبانو کې. نو د دې څه داسې معلومې دي چې طالبان د سولې لپاره سم فکر لري او د پیسې کونه خلک راوستلي دي
هغه چمتو شوي هم دي نسبت تیر بل وخت چې دا ځل خبري وکي.
زه فکر کوم چې نږدې سویم دي خبرې ته او بل دا دي چې دوی دا خبره خپل اعلان کړه او دا اعلان ما ورام معلومې دي دا خلک چې هغه داسې خلک دي چې کولای شي خپل حل او عقد وکي یا پیسله وکي. زما فکر باندې دا پیسې خلک دي
چې په ضرورت کې پیدا کیږي. بخنه غواړم دغه یو خبره بل مطرح کیږي او خود پلاوی د ټاکلو مسله شو چې مشري هم اوس خغل ستانګزي ویل چې دا په غاړه لري او پر حکومت مرسته هغه کړي چې دوی دیم چمتو شي چې دا یو مسله د البته د چمتووالي یادې بل تاسو پلاوی یاد کړل دي دوه ور نور کوم ته کې حد اقل نه هله بخون کړي چې د خبرو پایل تنګ دي شي او یا حد اقل د خبرو د پایل د پاره یو اراده شته چې دا ځل به ستونزې ته یو حل لار د سیاسي ال ادرس نه پیدا کیږي.
نو دا ول سره کوي ور د سره وګورو توافقنامه یو ډیر لو خبره و چې هغه د کامیابی خبره و چې توافقنامه د امریکایانو سره امضا سول دوهمه بیا چې د بنجانو خلاصون او هغه د تدیان د ډیر اول سیدي چې وسلر بنجان پات دي خو البته د بنجانو خلاصون کې د بنجانو خلاصون کې د امریکایانو ډیر ټینګار و. نو دا د امریکایانو ټینګارم په دې دلالت کوي چې امریکایان چې عامل د جنگ دی په افغانستان کې دوی د افغانستان څخه وځي او دلته یو حکومت جوړوي دا د دوی وتل به دا شي وي چې هغه د مسولیت په بنا باندې وي ځکه چې دوی غیر مسولانه وځي د دوی بدنامي د خپل ملکو کې کدای شي چې دا دوی ملک پم د سیل کډرسانو ملک چې هغه اتحاد شوروي په روسیا بدل شو. نو اوس دوی داسې کوشش کوي چې په دا رقم باندې وځي چې په افغانستان کې یو فل جمله یو سول حراسي یو حکومت جوړ شي په افغانستان کې. بیا په هغه صورت کې بل خلکو توای چې موږ په افغانستان کې دا کامیابی ترلاسه کړی چې هلته مرامي راوستل او افغانان مو ټوله په یو ټغر باندې سره راټول کړل او هلته خپل حکومت دوی جوړ شو. نو زما فکر باندې دغه شان چې دي د کامیابی ذریعې دي لکه د بنجانو خلاصون او د توافقنامې امضا. و بیا هم د لرس چې د بنجانو څه خبره پاته ده د امیدونه ست چې هغه به خلاص شي ځکه چې امریکایان که خپل په دې باندې ټینګ ویل کما چې مخکې ول شي د افغانستان څخه وځي او الته دا چې رقم وځي چې الته بدنامي ورته جوړ نه وي په خپل ملکو کې. دلته دی په پاکستان کې ډیر شان کړی ډیر مصارف یې کړی دی او هغه مصارف یې بیا خپل وړي دي کچې دوی د سګډ وډ حکومت ترته جوړ کی هغه په دې سره به الته حساب کیږي چې څه هغه مصارف یوړل افغانستان ته مو بیت مخفل راړو خپل په جوبو کې ما شول هیڅ کار مونه وکینو دي دا خپل بی عزتۍ په وجه چې د بی عزتۍ سزا خلاص کی د دغه په نسبت باندې دوی دلته زما فکر باندې دوی غواړي چې دلته یو
ډېره مننه مغا صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو سره ګرځم. انصاري صاحب تاسې هم بحث ته راغلی، هغه مسایل چې هغه صاحب هم یاد کړل، زه غواړم د دوو خنډونو یادونه وکړم په دې برخه کې چې له ټولو مهم یې د بندیانو د تبادلې د بهیر ځنډ دی او په وروستیو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل. هغه ټکي یادیږي چې سای اندېښنه پر دې ده چې بین الافغاني خبرې پایل نشي یا وځنډیږي. اوس دغه دواړو خنډونو ته په کتو باندې هغه هیلې چې عام طالبان ورکه او عام د افغانستان حکومت وایي، څه فکر کوي چې آیا هر څه ژر خبرې پیلېدونکي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر مان سے تاسی خرد دیا کرا تا مل بانو تخنیکی هم کرانو طول معزز و عبرید. السلام علیکم و رحمت اللہ.
علیکم السلام.
فکر کرو چی افغانستان من شب اخلیر حساس پراو کرے
بلی
فکر کرو چی افغانستان من شب اخلیر حساس پراو کرے دسول و جبری خبری دوال خواب تدیر گرمی دی هم د طالب لوري هم د حکومت او د دوی نړیوال پارتنرانو لوري په دې برخه کې د ډېرو جدي هڅو او هلو ځلو په جریان کې دي او هر اړخ هڅه کوي چې هم په نظامي برخه کې او هم د سولې په برخه کې داسې سنګین او متین ګامونه واخلي چې د ډېرې برخې د ډېر قوت او د متانت ښکارندوی وکړي او خپل خلکو یا اطرافیان او ملګرو ته وښنه برخه ترلاسه کړي. موږ فکر کوو هغه توافقنامه چې د امریکي متحده ایالاتو او طالبانو د ډېرو پراخو ناندرو مذاکراتو او خبرو اترو په نتیجه کې لاسلیک شوه، هغه د افغانستان خلکو ته ښه زیری درلودلی شي. د طالب لوري ته هم زیری لري، امریکایانو او نړیوالو ته یې هم لري، او از دی خواه در افغان حکومتی لوری و هم ولست پر طولکی که از توافقنامه پر وقت عملی شوه، لکه سنگه چی پکی ذکر شوه چی در توافقنامه نه وروست با پر بیرانه توگه در دوال غوار و زندانیان خلاصی گی و پر لسه مورز با بین الافغانی مذاکرات پیلی گی. لبدا مرغا یو شمیر در قدرت و سروت و شکرت حریص و خلق و دل و کتل و باندون و چی در افغانستان در حکومت با گده سپاره دی و یا تحمیل شوی دی، اوی تروس پوری حتی کوی چی در حق توافق نامی در طول و مواد و در تطبیق مخنوی و خیلطری دول وکرشی چی در اصول محدود و رز دپاره خپل واک و غزه و یا واک که پاتی چی او دا وی یو شمیر ملګری چې دا اوس چور چپاول اخته دی د افغانستان بانک نه نیولې د مالی وزارت پورې او تر نورو وزارتونو او ګمرکاتو او عایداتي سرچینو دوی وکړی شي چې خپل هغه بریف کیسونه چې د بهر نه راوړي دا ډکي او بیا هغه د تیښتې په وخت کې او یا که د دوی کورسۍ د دوی نه اخیستل کېږي دوی ځان ته یو څو توخی برابرې کړي چې دا د افغانستان د خلکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو حق و د طالب میندو د بچیو او د په ټوله کې د دوی ولس د وینو سره د قربانیو سره ستره جفا ده او زر تر زره باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي او ټول هغه خلک چې
انصاری صاحب زه بخنه غواړم یو موضوع ته غواړم اشاره وکړم، ځکه که څه هم موږ غوښتل د مصالح علي شورا د ډلې یا ویاندویانو نه څوک دي خبرونه کې ګډونو کې، خو متاسفانه خبرو ته حاضر نه شول. خو زه به د حکومت یو دلیل دلته ووایم درته. د افغانستان حکومت وایي چې د 15000 سلو په شمیرو کې زندانیان طالبان خوشي کړي دي، د 1400 خطرناک بندیانو له ډلې هم اتیا تنه خوشي کړي دي. د سولې د خبرو د پیل لپاره 2000 جرګه راوښتې ده، هغه څه چې دوی یو دلیل یادی چې سولې د پاره خنیت لري. ولسمشر په زلون ویلي چې اوربند د دل خوانه په لومړي ځل باندې نافذ شو، د سولې په برخه کې خپل نور مسائل هم یادی، اما تل په طالبانو باندې دوی نیوکه کړې ده چې د خنیت په بدل کې هغوی تاوتریخوالی کړی، هغوی ځانمرګي بریدونه کړي، هغوی نور مسائل مطرح کوي چې را مخته کړي. نو فکر نه کوي چې حکومت هم په یو ډول دلته حد اقل هغه څه لږ مسؤلیتونه یا کورنی کار چې دی هغه ادا کړی دی؟
لبا د مرغه موږ او تاسې وینو په دواړو غاړو کې هغه د
دری شیر دے وی بہر رنگی کی خواہی جام میں پوش من از درد خرامت می شناسم. موږ د افغانستان ولس ډاکټر اشرف غنی هم د دې خرامان خرامان تګ او رفتار نه ډېر ښه پېژني. د طالب لوری هم ښه پېژني، نړیوال هم ښه پېژني، ښه درک او فهم ترې لرو، او موږ د دوی په هر ناز او نزاکت او په هر حرکت الحمدلله پوهېږو. موږ ته د دواړو غاړو هغه اقدامات چې په هغې کې د افغانستان خلک قرباني کېږي، د افغانستان په ملي هویت ارضي تمامیت، د افغانستان د خلکو په عزت شرف او آزادي او ژوند پکې لوبې کېږي، زموږ د نظره د افغانستان د خلکو د نظره مردود دي او د کرکې په سترګه ورته ګورو. هر هغه لوری چې د افغانستان د خلکو د سولې او د دغې وینو د بندېدا په وړاندې یا د وینو د سیلابونو د مخنیوي په وړاندې خند واقع کېږي، هغه د افغانستان د خلکو د ادراس مربوط دي. که هغه د امریکې متحده ایالات او د بشر حقوق او د ښې حکومتدارۍ او د تروریزم په وړاندې د جګړې او د مخدره موادو په وړاندې د جګړې د اداو سره راغلي او دلته جنایت ترسره کړي، هغه د اسلامي امارت په نوم د طالبانو اسلامي تحریک وي، که هغه د اسلامي جمهوریت په نوم د اشرف غنی او عبدالله حکومت وي، باید دغه مذاکراتي لوری که هغه د طالب لوری دی او که د افغان حکومت د خوانه ځي، ټول باید دې خیر پسې وګرځي او دغه خیر د افغانستان.
ډېره مننه انصاري صاحب، تشکر. انشاءالله بیا هم راګرځم. هغه صاحب، یو مسأله د طالبانو په پلاوي کې د بدلون ده. مخکې هم که زم ګنګوسې دا وي چې د پلاوي مشري به ښاغلی ملا برادر اخوند کوي، خو اوس تازه ښاغلي سانیزي ویلی چې مشري به دای کوي، او حتی ډېری هغه کسان په پلاوي کې شامل شوي چې هغه د کوټه شورا نه رهبري اخلي، یا بیخي ښاغلي محبت الله ته نږدې کسان دي. اوس فکر کوي چې د قطر دفتر یو غاړي تکیږي په یو ډول باندې، او بیا رهبری د کوټې شورا اخلي، هغه څه چې د بحث اصلي مرجع ځانګړي او وایي چې اصلي واکداران دوی دي.
دا خو یو نظم او اسلامي ترتیب و نظم هم داسې چې پارچا کې اندرو مامور معلوم دي، نو زما فکر باندې دوی به هم په هغه نسبت باندې په هغه لحاظ باندې دا دغه کړي وي. که څم د کوټې شورا ټوله ولاړه شي په قطر کې کښېني او د دوی مشر هلته ناست دي، په شری لحاظ باندې هم اصلي خبره دا ده چې دوی به د مشر خبره د ځانه سره وړي او راوړي. زه فکر نه کوم چې د قطر طرف دې سندې ته شي، خو البته دا دوه شیان دي، یو هغه دوی امارت او ماموریت دي، او بل دا دی چې د دوی د سولې دپاره قوت ور بخښل دي. دا مثلا دا د قوت چې هلته ډېر کوي، دا د خلکو ته دا ثابته کړه چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو. ټول خلک باید چې د ځان دپاره یو استقلال ولري، ازادي ولري، داسې نه وي چې هغه په عرشي کې راځي، د رئیس جمهور سره پوښتنې کوي، دغه څه معلومات کوي، په کوچني او جزئي کوچني خبرې کې او په غټ خبرې کې یا په جزئي کې یا په کوري کې. یو شی د دواړو د اشاره ورته کوم چې د دواړو خواوو صفاته دي چې هغه ډېر عمده شی دي. دلته دا اصل چې د سالس بالخير غواړي
دریمګړی
ملتک پښتو توای، دا دریمګړی غواړي، خو نه طالبانو ملت ته مراجعه کړې ده او نه حکومت ملت ته مراجعه کړې ده، ځکه چې دا دریمګړی که اوس موږ وګورو، پاکستان نش کېده، ایران نش کېده، روسیا چې دا درې سره زموږ همسایګان دي، په دې کې دا وعده ده چې زموږ په ملک کې به مداخله کوي، او مثلا بلکې حکومت خلاده په طالبانو ورتپي وایي، طالبان سره کومکونه کوي. نو او بل په هغه طرف چې راغلي خارجیان دلته افغانستان ته، هغه اشغالګر خلک ورته وایي او دا ملک اشغال کړی دي وځي. نو دلته دواړه طرفه چې وګورې، نس نس کېدای چې هم دې مصلح سي هم دې مداخله کوونکي سي، نو دا امکان نه لري. نو مصلحین به خامخا دا د ملت خلک یو، نو زما فکر باندې دغه یو شی د دوی دواړو صفات دي چې د ملت خلکو ته دواړو مراجعه کړې وای، د مزګړي توپ د صفات باندې دا خلک وای، نو دوی به سره نږدې کړي وای، بیا به سبا د دوی په منځ کې انتقاد هم نه راتلای، ځکه ملت ورته ویلی ویلی شوای چې دا پلانکۍ ملامت دي، پلانکۍ سلامت دي. نو زما فکر باندې دا موضوع به ډېر
ژر هغه سم یو مسله مو یاد کړه چې په دې خاطر باندې چې هر مسأله کې د رهبرۍ شورا ته دغه بحث لاړ نه شي، اول ته به مشوري ونی شي، ځکه د غړي د کوټ شورا نه په دغه پلاوي کې ځای شوی دی. په دې معنی باندې چې تر ډیرو پریکړو صلاحیت به په هماغه ځای کې د خبرو پر مهال باندې همدغه پلاوی ولري، البته د طالبانو لوري.
نو طالبانو دا خبره کړې ده، دا خبره ډېره ښه کړې ده چې بر دا هیئت تعین کړی دی، دا قوي هیئت دی، معنی فیصله کولای شي،
داسې خبره کړې ده، یعنی چې اره پیسره دوی دلته وکړله په دوی باندې اعتماد او باور دی، د نورو خلکو یا د دوی خپل مشرتابه په دوی باندې اعتماد او باور دی، نو دوی دا پیسله نو نور مته او نه دوی دا زړه نازړه دي چې دلته پیسله وکړي نه وکړي. نو زما فکر باندې دا دوی هم دا خبرې ته اشاره کړې ده، نو کېدلی شي چې دا خلک به تر کوم حده چې زه هم پېژنم، ځکه چې دا خلک زما سره په دا قاج قضات چې دي دا زما سره په دایره کې استېدلی دي، زه د په یو د یو مدرسې خلک یو، دغه چې دا نور خلک دي د طالبانو په وخت کې دغه وخت زه پېژنم، دا خلک چې دي قوي خلک دي او په ازروی منطق هم قوي دي، ازروی علم هم قوي دي. زما فکر باندې دا خلک چې دي هغه په یو اندازه کې استقلال هم لري، نو کېدلی شي چې دوی به پیسله وکړي او په ډیرو شانو کې به دوی خپل مشرتابه ته په دې مراجعه وکړي چې دوی هم په هغو باندې اعتماد لري، هغه هم په دوی باندې اعتماد لري.
صحیح مننه، هغه سم انشاءالله بیا هم راوګرځو. انصاری صاحب، په دغه وروستیو کې د سولې بهیر او دغه مسایل چې ډیر زیات البته ګرم شول، نو د طالبانو یو پلاوی پاکستان د سفر هم درلوده چې امی نیوکې درلودې په ځینو مسایلو کې، خو د افغانستان حکومت چوپتیا هم پرې راغله، زه په هغه باندې نه غږېږم. خو په ټوله کې بیا پاکستان ته د طالب پلاوی تر سفر د ترشا کومې خبرې کېدی شي؟ هغه چې په رسنیو کې راغلي طالبانو شریکې کړي او د پاکستان حکومت شریکې کړي، کنه کنه د پردې تر شا نور مسایل هم و چې بحث پرې شوی هلته.
دا خو دواړه خلری، یو د طالبانو او د افغان حکومت طرف تبلیغاتي مسایل دي، او بل د پاکستان او نړیوالې ټولنې مسایل دي چې بحث ور باندې په کورنۍ او نړیوالو رسنیو کې، هم په ټولنیزو رسنیو کې کېږي، د ځینې سیاسي مجالس او د کارپوهانو مجالس کې ور باندې بحثونه کېږي. د طالبانو لوري خو په صراحت سره اعلان وکړ چې په دې سفر کې د افغانستان د سولې، د مهاجرینو او د هغه لویو لارو یا بندرونو او سوداګرۍ په مسله بحث او خبرې کېږي. دغسې د پاکستان حکومت هم هغه اعلامیه چې نن یا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې، په هغې کې دوی هغه یو ډېرې جدي موضوع ته چې تبلیغات یا بحثونه ورباندې روان وو، چې پاکستان تراده دی چې یو ځل اعلان وکړو چې په برادر او ځینو نورو طالب چارواکو بندیزونه دي، د سرازالدین حقانی په ګډون د هغوی شتمنۍ به کنګل کېږي، د هغوی په سفرونو به تعزیرات راځي او نور مسایل. د هغې سره سره بیا هم واورېدل شو چې د طالب ټول چارواکي د ملا برادر په وسیله پاکستان ته رسمي بلنه ورغوښتل شوې، نو دلته دا تشویشونه یا تبلیغات او بحثونه روان وو چې ګواکې دوی پاکستان غوښتي چې په دې برخه کې په هم حکومتي ادارو یا په پټه ښکاره تشویشونه څرګندول، او هم د سیمې ځینو هېوادونو د هندوستان لوی تشویش و چې ممکن په دې بحثونو کې د هندوستان په اړه پاکستان دوی سره خبرې وکړي. د کشمیر مسله او موضوع دغسې د سولې په برخه کې داسې ویل کېده چې هغوی به ورته ځینې وړاندیزونه یا د دوی په اصطلاح لارښوونې کوي چې دا وکړئ او دا مه کوئ په مخامخ ډول، تر څنګ به یې د ډیورنډ په کرښه ورسره خبره پاکوي چې دا به څنګه کېږي. طالبان سره د دې چې د جلا ډیپلوماسۍ حرکات او فعالیتونه لري، مګر د هندوستان سره هیڅ اړیکې نه د مسلمانانو د دفاع په لړ کې ونیولې، نه یې هم د سولې په برخه کې د هغوی سره تر اوسه پورې داسې خبرې کړي لکه د چین او د روسیې او د جرمني او نورو هیوادونو سره لري. فکر کوو چې هیڅ ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره نه لري. دې هم یو لړ شکونه راولاړ کړي چې د پاکستان اثرات یا د هغوی فرمایشات په ځینو مسایلو کې منل کېږي. نو دلته دا وروسته په ډېر غوطه توګه په ډېر صراحت د لهجې سره او په ډېر هغه متانت سره هم د ډیورنډ د موضوع په اړه خپل دریځ روښانه کړي، رښتینی دریځ، او هم د هندوستان او د کشمیر په
مسله
کې چې دوی د هغوی سره هم داسې لکه د چین او د روسیې او نورو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې لري یا یې ساتل غواړي او یا نه.
ډېره مننه انصاری صاحب، تشکر، په خیر اوسئ انشاءالله.
پاری د سیمې د یو وادر قدرت
که وخت ملګرتیا او کانساری سه ان شاء الله بیا موږ غرزم غاسه بزو خبرونی ورسی شی بیم دی یو اخر پښتنه چې غواړم مطرح کې مغلا شي د دې په خاطر باندې چې هر سجر مذاکرات پیل شي او ټول خندونه لمنځه لري شي کپلان ډول راته وای حد اقل سو کې دواړه لوري چې دغه تم د افغانانو د بل اخر هغه ته خپل هیلې ته ورسیږي
زما فکر باندې دوی خبرې دی یو خبره دا ده چې انعطاف پذیری ده البته انعطاف پذیری هغه په اسلامی او ملی کچه باندې یعنی چې اسلامی او ملی امور چې دی هغه په څنګهښتي وي او دغه مراد سوي وي نو بیا انعطاف پذیری کوي چې سړی به نه ملت ته پړوي او نه به مسلمانانو اسلام ته پړوي یو دا خبره د دواړو طرفو سره ضرور دی چې یو اسلامي میکانیزم جوړ کړي په اسلامي میکانیزم باندې دواړه ولاړ شي البته د اسلامي میکانیزم سره ملي مراتبونه وي او در دوامه خبره دا ده چې دا ته به قرباني وایو دوامه خبره دا ده چې د ملت له کما چې مخکې ول دواړه طرف مراجعه وکړي که ملت ته دوی په مابین کې سالس په خیر واقع نه شي او ملت ته دوی په مابین کې پیښله ونه کړي او ملت دوی سره را نږدې نه کړي زما فکر باندې هیڅ امکان نه لري چې دوه کسه چې عداوت سره لري او د ډېر لږ وخت دپاره عداوت پیدا شوي د یوې ورځې عداوت وي له هغه دوه کسه دې ته ضرورت لري چې یو څوک د دوی په مابین کې کښېني یو درېیم او دا چې د څلوېښتو کالو په یوه حساب باندې په بل حساب د شلو کالو عداوت پیدا د ما فکر باندې دا چې استکیږي دا به په دې باندې استکیږي چې هغه به ملت کښېني یو سالس په خیر به وي بیا به یو استکیږي نو دغه دوه شان ته زما فکر باندې ضرورت شته په دغه وخت په دغه شان کمرات کې بیا به په افغانستان کې سول حرات لایسي او کشیر دا شان مرات نه کی بیا به په مشکل نور خلک لاسونه چی همسایگان به لاسونه چی وای سول زده در کومه غربیان به چغل تراغلی دغه بم دغه کی ان لاسونه چی سول زده در کومه ار څوک خپل مفادات تل ته زایوی او د خپل مفادات په بنا باندې به لکراغلی چی دی په هغه بنا باندې به سولم را کوي نو زما فکر باندې هغه به د ملت او د ولس او د مملکت سره ظلم وي او دا 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 امکانه وتلی خبره ده زما خدا د جوړ لار بوله ما وبله لار نه بوله
تیر مننه ساری سپتا سم کله د تو کی اشاره وکي دی په خاطر باندې چی هر څه ژر د خبرې پیل شي او د غسونز بل اخر دریخو ته سره ورسیږي چې مشخصه شي او دواړه لوري او تفاهم ته ورسیږي کوم ټکی لاند ورته اشاره وکي
فکر کو چې د افغانستان خلکو ته اولیا ملي ګټه او د افغانستان د خلکو عقاید ډېر ارزښت لري چې زموږ دین او عقاید دي زموږ وطن او خاوره ده او زموږ ولس دی دواړه لوري باید د دې دریو لوړو او لوی ارزښتونو نه پورته پروازونه ونه کړي او د دې نه ښکته د افغانستان د خلکو زموږ د وطن او د عقایدو په رڼا کې سره نتیجې ته ورسیږي زه د ښاغلي اکبر هغه دا خبره تاییدوم چې یو درنګړی یا سالس بل خیر ته حتمان اړتیا شته موږ په افغانستان کې دننه د اکبر اغا په مسئلې د سولې جبهه ده دغه نور جبهه دي ګوندونه دي مدني بنسټونو چتر اعتیادونه دي دغه حقیقتي ادارې دي چې د سولې په برخه کې کار کوي په دې ټولو غږ کوو چې راشئ د یو واقعي ځواک په توګه د دې ملت د رښتینو استازو په توګه د یو ستر ملي چتر لاندې سره یو شی یو موټی شی د افغانستان د سولې د ملي ائتلاف په نوم یا په هر شکل چې ستاسو بنسټونه او د هغوی درنښت هم په ځای وي ستاسو د ګوندونو او د سولې د جریانونو درنښت او ارزښت هم په ځای وي لومړی دلته په کور دننه سره خپله کې سوله وکړو د ولس ترمنځ د احزابو ترمنځ بنسټونو ترمنځ او بیا د حکومت او اسلامی امارات یا د طالبانو د تحریک
ډېر مننه انصاري صاحب
د هغې د له منځه وړلو او د واقعي دوامداره سولې پرمختګونو او پایدار امن دپاره
ډېر مننه انصاري صاحب له تاسې نه و ښاغلي اکبر اغا څخه هم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړو زه اورېدونکو ته یادونه کوم چې د شریف صاحب اړیکه هم راسره لومړی او پرېښو تر اخره وصل نه شو د مصالح علي شورا ته مو د ګډون سربېره په دې بحث کې چې جلا جلا مو ورته وویل چې ګډون ونه کړه نن خبرونه هم پای ته ورسېده په کلام عمل شو
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
بچاتا ور بلونا جو دوینا پہلے بچاتا ہوں